درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوي او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلی کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر لاري ولې شي. د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمیر رسنیو د هغه هیواد چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وای پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو څلور کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار پمنسکی د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د چیرې د پیژندلو بندیز ته رایه ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان وي. په هغه کې وزنه نه و، یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی حقانی وای لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندان دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضی هغه کسان چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد معلوم نه دی، او چې هغه څو کسان دي چې زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد وو. پاره کې تقریبا 1300 کسان دي، 1350 کسان دي در روزه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیر یک شنبه په ورځ هم ایران سل افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماټان وایي لوی اختر روسه به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1111 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوی راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپل ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوې ګام ستایي او هیله لري چې عملی پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې لزګونه افغان خبريالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابل اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوې هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبريالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مهوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر ضروري. د همدې جلا وطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن په پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلا وطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یو ځای د ستونزو د حل لامل سی.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاهملي کې لاس کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبريالانو ټولنې نوې هوکړه یو لس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبريالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او لنډولو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغه خبريالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سويده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوران هم هله شي چې د ستونزو د حل ژمنی عملی بڼه غوړه کړي.
نظمه هیلته د دغه بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبريال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبريال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبريال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لزګونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مهوادونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي خو په خبرې هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور پر بنسټ د اټکل لمخ د افغان کډوالو شمیر په 2022م کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخ چې پرون خبر شو د 2022م کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالی او د بشري حقوقو د سرغړونو لامل په جبري ډول بې ځای شوی چې 15.1 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور لمخې په 2022م کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022م میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.2 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022م کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشتي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021م او 2022م کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022م کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خوشپک میستې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول لزده کړ او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022م کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواته تللی وایي.
وخت کې طالبان آمد په افغانستان،
کله چې طالبان په افغانستان کې وخت ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خوند مې ایتالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځایونه باسي قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خبرې کړې بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022م کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022م کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارس موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي لوجې دوی له کندوز نه تر پلازمینه کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. د 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ خالی، سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې، د کندوز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ یې لس ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه 15 ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي، چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. 45 کلن اکرام الدین چې له 20 کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشي نه لار خرابه ده، عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده، چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه، بربري موټر دي، دا چکله او ټیلر چې دي دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي، دوی بندوي، مثال بلاسه راځي پکې یا سالنګو کې کندې دي. مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې 300 روپۍ، اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي، 1500 ترانسپورټ اخلي، خو 1000 روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچنه کوي، اوس فایده مې والا
دی. یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خواته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونل بدر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده، زکه د سړک خرابوالی او د لاري بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونتوانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سٹاپ دی کار مختل دي، تسمیم نیم څه خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې تړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هری ورځ په تیریدل سره دا چې دوی له پام لويږي هلی مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور دی دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیوالغه سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅې او ژورې تجربه کړي، کار کړی او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلي غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یې همدا رقم کمیسونه شي
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کار یې ما ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د داسې خوړلانو پاک لري راته وایه تا څه لیدلی دي
په بالکل د سټیډ پیښسته ځینې میرمنې دی وسوغه کارم کوي د دکان کرایم پتاوان دی او هم د سی د خپل لار کرایان لري نور مصارف دی د کور دی اولادونه د دې هم د ستونزې ده
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمې دل خدي او کوم مقاومت سره کول نو د خو افغانستان د په کار کې خامخه بدلون راځي
نه بلکې د سختۍ سره مقابله کول ضروري دی په دې خاطر چې د دې نور سختۍ هم کتل کېږي او باید د لپاره مبارزه وکړو
د سیرت ویلې سي چې لغه وخت طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی دی وسته د دکان کرایم ټول په فور ورکړې د شپږ میاشتې او کارونه چې د ټول سټاپ دې کار وخت نه زی
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
څه رقم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو هم داسې مخ ته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې ووایه نور کار نه کوم ځکه ګټه نه شته
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق برازي را باندې مرستې کوي دکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅکله نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په فکر کې چې کار به مې څنګه سي د دکان کارونه مې ټول پټا په ولاړ دي او هلته کومه نوسي اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ وره سو په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرک په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره د پلان لرم چې څو وخت لپاره دا مو وکړم او بیا بیرته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې بیرته بیا پیل کړم
څومره که دا راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړو اوس هم چیرته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي خو د سیدي دکان یا مرکزی دکان زه د سیدي مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دکان کې زه اوس هم د دکان به ممکن زه پرېږدم
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوی دا چې کار پریږدي سره لدې چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نړیوال جمهوریت سقوط وکړ د چپلۍ او د دسکاولو تجارت لار الله نو کله چې جمهوریت سقوط شو لا هغه د تر شو چپل کاروبار بند کو نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکاوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر تاګ ورسته چې د تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د خزو مشکلات به خو حل دي ځکه چې په مخکنی داور کې موږ په انقلاب چې وایي ما هر څه یو په وکه د ډیر کورانه خپل سرپرستان له لاس ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو دی غوړې شوې ده نو په وسانی وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کیږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي وسانی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي دغه به خې به حد وضعیت خراب دی هم نشي کولای چې خپل د خپل حکم ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دې پوره کاورته
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کې مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونږ رواج ته کې ژوندی کیږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کیږي، مړۍ پیدا کیږي، روزي پیدا کیږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ او خولي اوله زه خولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کیږي. دلته ډېرې کونډې د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه د په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کیږي، پوکه حلاله روزي پیدا کیږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود د خوشحالي احساس کوم. او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واجب وسوتو د مون خاطی ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي. دلته چانه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، ای بلی خزي ذات سوت بلی خزي ته روزي وکم. تاسو چې غوډه خپل مو کې ته په ایي چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دال قربان کې مون ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توند خزو ته ولرو، د خزې د چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې از رپو دا باد دا د چې دا غ سانکشن کړی دی کنه، د دې خزو ته ډیر غټ توند رسول ده، ځکه چې والو بخزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا، د ویلي خزه مول نه خرڅيږي، دا غ وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده. سیاست سره مونږ خزي ګډي کړی دي، اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای، ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي. خدای په پخکا هر کا کړه کا ز غټه کونډي ته کم، غټه خزي ته کم، دا رقم حالات مونږ وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده. او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبي تشي خزیتا خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی، زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم، لیکن زه خو کوټه خطو نشم دی کوله. ایمون د پای د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کور چوي، دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ویته وکي، ځکه چې د سیاست وی مخ خزو غریبونو پر روزي څاړه لري.
بله،
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی، د به ګوننګور څوک شو او لته روزي څری پیدا کی. زه خو نه يم دا کور وکي، لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسیوي لیوار دی ظالمي بیکور وي، نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو. ا دا غدي خازي مونږ وطن خازي زموور دی، ا دې خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو.
بهر میشتي وګمې سادات چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي، وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې اخیزي چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو دغه واړه تجارتونه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وې چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
د تحولاتو نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغوی ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو، نو د هغوی ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي، دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي. کورنۍ ته څومره ضربه ده؟ د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي؟ څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم کلرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي. بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو. مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي، هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنسي راوړي، څومره ځان راحت احساسوي او هغه کوم څم چې په کار دی په آرامه اخیستلی سي؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل. یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځېنه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې څه فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډیر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه، دغه لیک درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنه دوست
دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 81. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خوري رضایت مننه مصبا صاحب چې موږ ته د مارکی وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلې سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي کومه او تاسو حیاتي حقوقو تر اوسه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي.
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر دا چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت. دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد ده. هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پنځوس هیواد دنیا په سطح اسلامی هیوادونه دی، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر نیولی دي. په دغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولی دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نم وسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښه حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوی په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې او مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره بیا نو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني سی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب دا داشتن نشی، براته زمه مثلا نسبی حالت ده. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکړي یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه دی استفاده کول. دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي. ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوي. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه موږ یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټول سندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د لمنځې بود ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي. اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نداره، مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت قانون نه و عدالت نه و جنگسالاران ولی اگر بل بس و ولی کومګه د سیراش و بس و کوچی د اساسی قانون چې 32 بیتم ماده درلودي له اول ماده تر 32 بیتم ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام دی او دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اغا حقوق خواشنه سرا چه وست دیر محدوده شویدی پا دی که لکه دی بیان دی آزاده حق دی که دی مسکن دی مسئولیت دی عدالت تا دی راست رسی دی تحصیل دی کار خصوصا دی خزو دی برابری او دی تور تا حقوق سخت لخطر سرا مخامخ دی محدودیت پی وزا شویده محرومیتون را منستا شویدی او دا سنزی جوری گی
بله. سنزی
جوری کردی
لکه چنگه چی تاس پخپل خبرو که اشاره وکرلا آم خلکم کلچ دا کم کسان چی پا افغانستان که وسی دلی دی او دوی ل آزادی را دوسرا تماس نیولای دا حقون زای سوی دی او راست تربل نور زایی که گی دی میرمنو حق زای سوی دی زدکر برخه که دی کار برخه که حتی دی کندو میرمنو حق زای سوی میرنو تا قو دوی اخیست اغور بانده بند دوس نور کول که گی حقون او راست تربل زایی که گی کلتی دی طالبان و مسئول و چارواکو سر خبری که وینا مونگ دی جوری دو پالت که یو بیرت ارت سمیگی هرت جوری گی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقون تر پولندی که گی دغه څومره وقدی را منسته کولی سی په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منسته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورزی طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منسته کیږي، فاصله را منسته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را به اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدین کیږي دی که عمده توپیر داده چې یو حقوقی قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده او هغه مساوات را منځته کوي، هغه د ټولو اطاعت را منځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا یا دغه کومه سافټار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته مثلا د دې تر شا یې دا سرپرسته اداره په خپله دا سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شپل شي همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې مندغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هغهم بیا خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل و راغلل په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدقسې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لرې کړل او دا نظام یې یوازې ملایانو تبرک په لاس کې. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي. مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرار ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دوی ته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري. عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ د نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منزوي شوي. افغانستان کاملا منزوي ده. د ټولې د نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو. او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بصب. تاسو په خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري په دې پوهېږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک پریږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پوهېږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه تورې کوي؟ تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه یو سناریو یې طرح کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغه خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغوی ته پیږي. نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نشو چې دا موږ څه وکړل. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي شاید جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بیرته موږ حداقل د دوو کلو مخکې یا دریو کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره رسېږي څو موږ رسېږو. هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او د دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو. لکه چې دغه اول جهان نه ده، امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې. کومې موضوع چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پې ودرولې.
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در روسته یو که چه ملگر ملتونو تصمیم سره دفتر که هم در سونده را پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی والیت بند که او پا غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کهو دغه تصامیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرلی پرتل دی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعاً ډېر غټ سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادی منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاری او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کاملا نو دا سوال شته ده او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط عمل وکړي پیبندې دا اجازه ورکړي د کارو ته
bale de urustei pukhteni putoga ka tasu da upukhtuci ulsta tasu tsway aw hakam nizam ta albata de khparawani de mawzu parwanti de ulas de haqqun khwandi tub da pa de akla tasu ts mashwara lari tasu ts dot giran lari ulsta aw nizam ta tsway lari
taban ulas haq lari adadi haq yaw asal da huquq porf ke chi haq bayad ughtil chi ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقونه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه ده چې ولس دې پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي او تر ولسوال او تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا هېڅ موږ بله حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب تاسو باندې په سلامت اوسئ
تاسو هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاک خبري وشولې او لمکسره ملما و دي حقوقي چارو چیرون کوي سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری
موسم یہ بے مثال سمرا نرم سمرا پوست دے من خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی اختخ کولی دی دیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پیر نلارے قدر د مل ما پاس پالے ملارے جڑی ماس دے کر لارے او جڑ لارے پیغلے ہم گودر لارے او